د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د جګړې له سختې دو سره د افغان او پاکستانی چارواکو له لوري پر یو بل د تورونو لګولو په ترڅ کې د افغانستان د حکومتي ویان په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه د پاکستان جګړه وبلله.
د طالب حمایت کوي چې طالب قدرت ته ورسي.
د افغانستان د ولسمشر د استراتیژیکو او عامه اړیکو د دفتر مشر بیا وایي پاکستانی پوځیان لیدل شوي چې د جګړې په ډګر کې د طالبانو ملاتړ کوي.
ډېر داسې اسناد او شواهد رامنځته شول چې اوس هم پاکستانی پوځیان د طالبانو حمایت کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاٹ میلر پر طالبانو د هوایي بریدونو دفاع وکړه او ویل د وهې تړون دوی ته د دې کار اجازه ورکوي.
د امریکا او طالبانو د تړون له مخې ائتلافي ځواکونه کلی چارچاوي د هغوی دفاع کوي.
په نړیوالو مسایلو کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر متحده عربي اماراتو ته په خپل سفر سره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی باب پرانیست. د ژوند رنګونو کې به د جلال آباد له یوه اوسیدونکو واوري چې د ګرمۍ له امله له خپلې کورنۍ سره کابل ته تللی دی.
دلته د بیروبار ډیر ده، ککړتیا ده، قیمتي ده.
نن چهارشنبه د چنګاښي سرطان د میاشتې نهمه د جون دیرشمه ده. د خپرونې پیل د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه دی. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن او میرمنې سبا پنجشنبه په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو د قربانیانو د کورنیو له غړو سره وګوري. روسیا وایي په دې هیواد کې د وروستیو څو ورځو شمېرې ښیي چې د کورونا ضد واکسین لګولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاٹ میلر د دې هیواد امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. جنرال میلر پرون سیشن بې په کابل کې خبر اعلان ته وویل د وسلوالو طالبانو له خوا د ولسوالیو نیول د اندېښنې وړ دی.
دا مهال په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. دا هغه څه دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تشخیص شوی دی. په داسې حال کې چې موږ د وتلو پروګرام تعقیبوو، افغان ځواکونو ځینې مناسب اقدامات عملي کړي دي.
جنرال میلر په افغانستان کې د جګړو سختې دود په پام وویل په دې هیواد کې څو لسیزو بحران له سیاسي لارې حل کېدای شي. نوموړي دغه راز وویل نړیواله ټولنه به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د افغان حکومت خلکو او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر به د سپتمبر تر 11 پورې بشپړېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه دی. حنیف اتمر تیر ماښام له آریانا نیوز سره په مرکه کې وویل دا موضوع یې له خپل پاکستاني ساري شاه محمود قریشي سره هم شریکه کړې ده.
د طالبانو د رژیم په څیر د یو رژیم بیرته راتګ چې سیمه ایز او نړیوال کې روسستان هم ورسره وي نه ستاسو نه زموږ او نه د نړۍ په ګټه دی. دا خو خپل ستاسو د بربادۍ سبب کیږي. زموږ ګټه په دې کې ده چې طالبان د مذاکرو میز ته راولو، څو له افغان دولت سره سوله وکړي او تاسو یې د پوځي اکمالاتو مخه ونیسئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خپل یو تازه مرکه کې ویلي اسلام آباد هڅه کوي د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي. ښاغلي قریشی دغه راز منلی چې پاکستان له طالبانو سره تماسونه لري خو د په خبره دا تماسونه د سولې په خبرو کې د اسانتیا برابرولو لپاره دي. د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا او په افغانستان کې د جګړې شدت د اندېښنې وړ بولي او د سولې د خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کوي. د دې شورا ویان فریدون خوزون پرون ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
جګړه په هیڅ حالت کې حل لاره نه ده. یوازنۍ حل لاره چې د خبرې اترې او مذاکرات دي. هیڅ لوري په جګړې باندې نه باید ټینګار وکړي. ډېر تمرکز باید په خبرو اترو وشي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوه کې حضور لري او آماده دی چې هدفمند او اساسي مذاکرات پر مخ یوسي.
ښاغلي خوزون د طالبانو له مذاکراتي غړو غوښتنه وکړه چې اساسي بحثونو ته کښېني. تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان محمد نعیم ویلي وو چې تر کوچني اختر وروسته د تماس ډلو څو ګډې غونډې کړې، خو د ده په وینا د دولت مذاکراتي پلاوی مذاکرو ته لیوالتیا نه لري. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم په دې هېواد کې د جګړې شدت زیات شوی، خو په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو خبرې اترې ټکنۍ مخته ځي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جل بایدن سبا پنځشنبه په فلوریدا ایالت کې د یوې نړیدلې ودانۍ د قربانیانو د کورنیو له غړو سره وګوري. سپینې مڼۍ پرون په یوه اعلامیه کې وویل دواړه به د فلوریدا ایالت د میامی ښار هغې سیمې ته هم لاړ شي چې تېره پنځشنبه پکې د یوې دولس پوړیزې ودانۍ یوه برخه ونړېده. د دوشنبه په ورځ د دوو نورو مړو په موندل کېدو سره د هغو مړو شمېر چې تر اوسه د دغې نړېدلې ودانۍ تر خښتو خاورو لاندې راایستل شوي یولسو ته ورسېد، خو یو نیم سل نور کسان تر اوسه تری تم دي. ولسمشر بایدن د قربانیانو د کورنیو له غړو سره په یوه ټویټ کې خواخوږي ښودلې او اغېزمن شوو کسانو ته یې د مرستې ډاډ ورکړی دی. روسیا وایي په دې هېواد کې د وروستیو ورځو شمېرې ښیي چې د کورونا ضد واکسین لګولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې. د کرملین ویان د متری پیسکوف پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل
ښکاره خبره ده چې د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې د روسیې د 80% وګړو واکسین کول به ممکن نه وي، خو موږ روانه اونۍ ولیده د هغو خلکو شمیر په زیاتېدو دی چې غواړي واکسین شي. که څه هم دولت د واکسین ټول امکانات برابر کړي، له دې مخکې له بده مرغه دا شمیر خورا کم و. د خدای شکر دی اوس واکسین ته زیات خلک لیوالتیا ښیي. که څه هم د 80% وګړو د واکسین کولو هدف به ترلاسه نه شي او دغه ټاکل شوی مهلت به تمدید شي.
په روسیه کې پرون سهشنبه په یوه ورځ کې د 652 کسانو مړینه ثبت شوه چې دا له سپتمبر میاشتې راهیسې تر ټولو لوړ شمېر دی. او د اروپا د فوټبال جام لوبو په لړ کې تېره شپه دوه مسابقې وشوه چې لومړی د جرمني او انګلستان او بله د سویډن او اوکراین ترمنځ و. په لومړۍ لوبه کې انګلستان وتوانېد 2-0 په وړاندې د جرمني ټیم ته ماته ورکړي او بل پړاو ته ولاړ شي. دا له 1968 کال را وروسته لومړی ځل دی چې په یوه ټورنمنټ کې انګلستان جرمني ته ماته ورکوي. دویمه لوبه د سویډن او اوکراین ترمنځ وشوه چې تر ډیره یو د یو په وړاندې مساوي روانه وه، خو بالاخره اوکراین د اضافي وخت په یو سلو شلمه دقیقه کې د یو بل ګول په وهلو لوبه له سویډن وګټله. له دې سره د اروپا د فوټبال جام د نکاوټ یا حذف کېدو مرحله پای ته ورسېده او له را روانې جمعې به د مسابقو بل پړاو پیلېږي. اته ټیمونه هسپانیا، سویس، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک، چک جمهوریت، انګلستان او اوکراین بل پړاو ته وتلې دي. د فرانسې، پورتګال او جرمني په څېر د اروپا قوي ټیمونو سږکال د اروپا د فوټبال جام له سیالیو سره مخه وکړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نور لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 15. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 19. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 28. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 20. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځې، د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه 20.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت یو ویان په افغانستان کې وسلوال طالبانو روانه جګړه د پاکستان جګړه وبلله. د افغانستان د حکومت د رسنیو د دفتر مشر دوا خان مینپال وویل پاکستان په دې ډول غواړي په افغانستان کې طالبان وخت ته ورسوي. بلخوا د افغانستان د کورنیو د بهرنیو چارو وزیر پرون په یوه مرکه کې وویل که طالبان قدرت غواړي د انتخاباتو له لارې د رامخته شي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د حکومت یو مطبوعاتي مسؤول په افغانستان کې د وسلولو طالبانو روانه جګړه په واقعیت کې د پاکستان جګړه وبلله. د حکومت د رسنیو د مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل پاکستان په دې ډول طالبان واکمنول غواړي.
د طالبانو روان جنگ خو بله شکه د پاکستان په حمایت دی او د لپاره د طالب حمایت کوي چې طالب قدرت ته ورسي.
خود طالبانو یو ویاند وی په ګڼو ولایتونو کې د دوی د وسلوالو فعالیت دا ثابتوي چې دغه ډله په افغانستان کې دننه فعال ده. ذبیح الله مجاهد له پاکستان سره د دې ډلې د ارتباط لرلو موضوع په یو ډول رد کړله.
په فاریاب، په کندوز، په بدخشان، په لرې پرتو ولایتونو ولسوالیو کې خپل عرض اندام لري او خپل فعالیت لري. دا ټول د دې ونمود کوي چې د اسلامي امارت تر شا ولس ولاړ ده او ملت ولاړ ده، نه دا د پاکستان کار ده نه د بل کوم بهرني جهت.
په وروستیو کې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ تورونه زیات شوي چې په سیاسي کړیو کې هم تاوده بحثونه پارولی دي. وروسته له هغې چې تېره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د افغان طالبانو کورنۍ په پاکستان کې ډېره دي، ټاپیانې د درملنې لپاره پاکستان ته راوړل کېږي او مړي هم د ښخولو لپاره هلته وړل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې په ورځ د شیخ رشید څرګندونې وستایلې چې د ده په وینا له طالبانو یا د پاکستان ملاتړ افشا کړ. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فتمر وویل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د روانې جګړې هدف د بهرنیو ځواکونو وتل نه بلکې واک ته رسیدل دي. خو شغلی اتمر له آریانا نیوز ټلویزیونی شبکې سره په هغه مرکه کې چې تیر ماښام خبره شوه طالبانو ته په خطاب وویل که دوی واک ته رسیدل غواړي د سیاسي پروسې لار دی خپل کړي.
اگر هدفتون
که هدف مو د امریکایی او نورو بهرنیو ځواکونو وتل وي هغه دې په وتو دي موافقه سوې ده. که هدف مو په قدرت کې برخه اخیستل دي ټاکنې شته، موږ درسره خبرو ته تیار یو. د افغانستان ولسمشر د سولې داسې پلان مطرح کړ چې حتی په هغه کې تر وخت مخکې ټاکنو یادونه هم وکړه او په یو انتقالي بهیر کې د مشارکت په باب هم خبرې کړي دي.
شغلی اتمر تور ولګوه چې طالبانو هغې موافقې ته چې له واشنگتن سره د 2020 لدی کال د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک کړي خپل ژمنتیا نه ده څرګنده کړې. تر دې مخکې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تور لګولی و چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان نا اعلان شوې جګړه پر مخ بیایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په وروستیو کې ویلي اسلام آباد له طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ورباندې لري. په زمن کې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په تازه څرګندونه کې په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښوولې او د دې لانجې د حل لپاره یې پر سیاسي هڅو ټینګار کړی دی.
د افغان او پاکستاني چارواکو له لوري پر یو بل د تورونو لګولو په ترڅ کې دغه راز د افغانستان د ولسمشر د استراتیژیکو او عامه اړیکو د دفتر مشر وحید عمر وایي پاکستان د دې ترڅنګ چې پوځیان یې نیخ په نیغه د جګړې په ډګر کې له طالبانو ملاتړ کوي دغه راز په دې هیواد کې رسنیو هم د طالبانو په ګټه تبلیغات توتم مخه کړې ده. ښاغلي عمر پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل پاکستان په ظاهر کې یو څه خو په عمل کې بل څه کوي. نوموړي تمه ښکاره کړه چې پاکستان خپل دغه دریز بدل کړي. له بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي که چیرې د افغانستان حکومت دغه ادعا کوي چې پاکستانی پوځیان یا پاکستان د جګړې په ډګر کې ملاتړ کوي نو کره شواهد او اسناد نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د جمهور رئیس د استراتیژیکو او عمادي کو د دفتر مشر وحید عمر د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د جګړې په ډګرونو کې اسناد او شواهد ترلاسه شوی چې پاکستانی پوځیان نیخ په نیغه له طالبانو ملاتړ کوي.
دا د جنگ په ډګر کې هم ډیر داسې اسناد او شواهد رامنځته شول چې اوس هم پاکستانی پوځیان د طالبانو حمایت کوي. د طالبانو تبلیغات هغه کومه پروپاګاندا چې دوی کوي په رسنیو کې او په اجتماعي شبکو کې دا هم تر ډیره حده د پاکستان له خاورې کیږي. نه تنها داسې دوی هلته پناهګاه لري، د غزې نه تجهیز کیږي، حتی د دوی تبلیغات هم له غزایه کیږي. په دې د افغانستان خلک هم پوه دي، په دې منطقه هم پوه ده، په دې دنیا هم پوه ده. اوس د پاکستان یو مهم وزیر هم دا خبره وکړه.
نوموړي زیاته کړه چې ورو ورو له طالبانو د پاکستان د ملاتړ او د دوی ترمنځ اړیکې هر ورځ واضح او برملا کیږي چې دا مسله له هیچا پټه نه ده. ښاغلی عمر د افغان جمهور رئیس سرګندونو ته په اشاره سره وویل د پاکستان لپاره اوس وخت دی چې خپل محاسبه بدله کړي. هغه څه چې دوی په ظاهر کې وایي چې پاکستان یو باثباته سوله ییز او مرافع افغانستان غواړي او دا د دوی په ګټه دی، دا دې په عمل کې ثابت کړي. وحید عمر دا هم وویل چې د طالبانو د دوی د ملاتړ مسله باندې د افغانستان خلک سیمه او حتی نړۍ هم پوهیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د ستراتیژیکو عوامو اړیکو مشر ټینګار وکړ چې طالبان د زور له لارې واک ته نشي رسېدلی، بلکې د دوی پر مخ د سولې دروازې خلاصې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دوی څخه د پاکستان د ملاتړ اداره دبي او وایي که په دې برخه کې کوم اسناد او شواهد موجود وي نو نړیوالې ټولنې ته دې وړاندې کړي. ذبیح الله مجاهد وایي اوس د تور لګولو وخت تیر سوی. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې وړمه ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید له یو پاکستاني خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د طالبانو کورنۍ په پاکستان کې دي او ډیری مړي یې هم پاکستان ته لیږدول کیږي. دا یادونې ده چې تر ښاغلي عمر مخکې یو شمېر نورو افغان چارواکو هم له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په تړاو څرګندونې کړې وې.
دغه راز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو د هوایي بریدونو دفاع وکړه. ویل د دوحې تړون دوی ته د دې کار اجازه ورکوي، خو طالبان بیا وایي د دوحې د تړون اعتبار د مې له لومړۍ نیټې پای ته رسېدلی. په دې اړه وروسته
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري 8:30 دقیقې شوې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي که طالبان غواړي چې نړیوال او امریکایي د امریکایي ځواکونو په ګډون نړیوال ائتلاف پرې هوایي بریدونه ونه کړي، نو ښه دا ده چې دا ډله په افغان ځواکونو له بریدونو لاس واخلي. سکاټ میلر د افغانستان امنیتي وضعیت هم اندېښنه ښکاره کړه. نور په دې رپورټ کې
ډیپلوماټ خبرونه لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې قلمرو په چټکۍ مخ پر زیاتېدو دی. آیا د افغان طالبانو مشرتابه به
د جنرال سکاټ میلر د څرګندونو په باب وروسته په تفصیل راپور واوري، خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو.
ډیپلوماټ خبرونه لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې قلمرو په چټکۍ مخ پر زیاتېدو دی. آیا د افغان طالبانو مشرتابه به چې د ادعاو پر اساس په پاکستان کې میشت دي له هغه هیواد ولاړ سي او افغانستان ته بیرته ستانه سي؟ د خبرونه په لیکنه یو شمیر لاملونه شته چې دا ډله به په نږدې راتلونکي کې دا کار ونه کړي. په مقاله کې لولو چې لومړی دا چې پاکستان طالبانو ته د ستراتیژیک عمق داسې سرچینه وړاندې کړې چې دا ډله په اضطراري وضعیت کې ورڅخه استفاده کولای سي. خپرونه لیکي په پاکستان کې د طالبانو لپاره خوندي ځایونه د دې ډلې لپاره بیمه هم وو. دا په دې معنا چې که دا ډله په افغانستان کې له ستونزو سره مخامخ سي او یا هم د نړیوالې ټولنې د حملو هدف وګرځي خپلو خوندي پناه ځایونو ته تللی سي. خبرونه لیکي په 2001 کال کې پر افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر حملې مخکې پاکستان د طالبانو مالی او نظامی ملاتړ کاوه، چې د خبرونې په وینا د ملاتړ په هغومره اندازه اوس هم دوام لري، خو طالبانو له پاکستانه د ملاتړ ترلاسه کولو خبره رد کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي یوازې یو څو ورځې پاتې دي چې وروستۍ امریکایي سرتیری به هم له افغانستانه ووځي. مقاله د امریکا د مرکزي قومندې له قوله لیکلي چې تېره اونۍ یې ویلي وو تر 50% زیاته کډه یې له بګرامه ټوله کړې او پاتې کار هم ژر پای ته رسوي. امریکایي چارواکو ویلي چې د ټولو سرتیرو د وتلو بهیر به تر راتلونکي یکشنبې بشپړ سي. د لاس انجلس ټایمز په دې مقاله کې راغلی چې افغان ځواکونه به د طالبانو او نورو ډلو پر وړاندې د جګړې په هدف د بګرام چارې پر مخ وړي. وروسته لولو چې بګرام هوایي اډه په سیمه کې شاوخوا 100 کلیو ته د باغوانۍ او کرهڼې په برخه کې یو اقتصادي ملاتړ و، ځکه خلکو ته یې د کار زمینه برابره کړې وه. د امریکایي سرتیرو وتل به د سیمې کورنۍ له اقتصادي پلوه اغیزمنې کړي. د مقالې د لیکوال په وینا په بګرام هوایي اډه کې د الوتکو درې لوی تمځایونه، یو د کنټرول برج او نورې ګڼې ودانۍ سته. په دې اډه کې 50 بستریز روغتون دی، درې د عملیات خونې او یو عصري د غاښونو کلینیک، د ورزش مرکزونه او د خوړو رستورانونه هم پکې سته. د دې تر څنګ په بله برخه کې د بګرام زندان دی. د بګرام زندان چارې په 2014 کال کې افغان حکومت ته سپارل شوې وې، او د مقالې په وینا په دې زندان کې یو شمېر طالبان او د نورو سختریزو ډلو غړي لکه القاعده غړي بندي دي، او ویل کېږي چې د دې زندان د بندیانو شمېر شاوخوا 5000 دی.
او اوس به هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د تیرې ورځې د څرګندونو په باب راپور راوخلو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر د سه شنبې په ورځ وویل که طالبان غواړي چې پرې هوایي بریدونه ونیسي نو په خبره یې باید خپل عملیات ودروي.
د امریکا او طالبانو د تړون له مخې ائتلافي ځواکونه یا د امریکا هوایي ځواکونه د افغان ځواکونو ملاتړ کوي، او کله یې چې اړتیا وي او افغان پوځیان تر بریدونو لاندې وي د هغوی دفاع کوي. تر ټولو ښه لار چې دا هوایي بریدونه بند شي، ما طالبانو ته هم ویلي چې تهاجمي بریدونه بند کړي، نور ورسره به دا هوایي بریدونه صفر ته راټیټ شي. زه لا هم دا واک لرم چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړم او ورسره د ځان دفاع وکړو.
د ناټو ځواکونو د قومندان د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل کچېرې وضعیت همداسې دوام وکړي کېدای سي یو کورنۍ جنگ تصویر سي، خو د نوموړي په خبره له هر څه وړاندې باید ټول اړخونه په یو سیاسي حل لاره توافق وکړي او تاوتریخوالی راکم سي. جنرال سکاټ میلر اوسنی وضعیت او د ولسوالیو له لاسه وتل د اندېښنې وړ وباله، او وایي چې په یو بل پسې د ولسوالیو لاس په لاس کېدل هم نظامي او هم رواني اړخ لري. نوموړی زیاتوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رهبري هڅه کوي چې اوسنی وضعیت مدیریت کړي.
لیدل کېږي پوځي اړخ ته زیاته علاقه مندي شته، خو زه باور نه کوم چې د نظامي پریکړې تحمیل به افغانانو د افغانستان هیواد او د افغانستان اسلامي جمهوریت ته په ګټه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ یوه میاشت کې طالبانو پراخ تهاجمي عملیات وکړل چې ځینې ولسوالۍ اعلان کړې، خو افغان ځواکونه د ولسوالیو پرېښودل تکتیکي شاتګ بللی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جنرال سکاټ میلر د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د میله میاشت وروسته امریکا حق نه لري چې په افغانستان کې هوایي بریدونه وکړي، که یې عملیات وکړل ناوړه پایلو سره به مخ سي او د جګړې د پیل مسؤول به هم دوی وي. د مجاهد په خبره که بریدونه پیل سي دوی به له سخت غبرګون سره مخ سي. په ورته وخت کې جنرال میلر د طالبانو پر وړاندې ولسي پاڅونونو ته په اشاره سره وایي افغان حکومت باید د دغو ځواکونو په استفادې کې محتاط واوسي. جنرال سکاټ میلر وایي نوموړی به ډېر ژر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر بشپړېدو وړاندې خپل مسؤلیت په افغانستان کې یو بل قومندان ته انتقال کړي، خو د انتقال د دقیق وخت په اړه یې څه ونه ویل. جنرال سکاټ میلر دا مهال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤلیت په غاړه لري. ټاکل شوی وه چې د روان میلادي کال د مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنیو او امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بشپړه سي، خو د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن د پریکړې له مخې دغه بهیر د سپتامبر 11 نیټې ته وځنډول سو، چې ورسره په افغانستان کې تاوتریخوالی هم زیات سو.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر متحده عربی اماراتو د خپل سفر سره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی باب پرانیست. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلینکن هم ابوظبي ته د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د دواړو هیوادونو او سیمې لپاره مهم وباله. نور په دې راپور کې
د متحده عرب اماراتو پلازمینه ابو ظبی د اول وار لپاره د اسرائیل د وتر ټولو لوړ رتبه ډیپلوماټ قربانه ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپت پرون سیشن به متحده عرب اماراتو ته لاړ چې له خپل سیال عبدالله بن زید ال نهیان سره وګوري. النهیان د لاپه د هر کلی پر مهال ویل چې دای متحده عرب اماراتو ته پخپل تک سره تاریخ جوړون کیسو. بلخوا د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپید پرون په متحده عرب اماراتو کې د اسرائیل د سفارت تر پرانیستو وروسته وویل
اسرائیل خپل ټولو گاونډیانو سره سوله غواړي. موږ بل ځای نه ځو. منځنۍ ختیځ زموږ کور دی. موږ دلته د استوګ د پنیات حضور لرو. د سیمې له ټولو هیوادونو غواړو چې دا موضوع درک کړي او خبرې را سره وکړي.
تمه کې چې دواړه لوړ رتبه ډیپلوماتان تر ډیره د سیمې پر وضعیت له دې جملې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې خبرې وکړي. متحده عرب اماراتو او اسرائیل دواړو ایران د سیمې لپاره تر ټولو لوی خطر بللی دی. د امریکا متحده ایالاتونو چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې پر مهال د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د اړیکو د نږدې کولو هڅه کړې وه، اوس یې د دواړو وزیرانو د کتنې هرکلی کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د وزیرانو پرونی کتنه د اسرائیل، متحده عرب اماراتو او سیمې لپاره مهمه بللې ده. بلینکن د سیشن می پورس په ویلامیا کې وویل له دوړو هیوادونو سره له نږدې کار کوي چې دوی په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پیاوړي کړي. نه میاشتې مخکې د متحده عرب اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کولو تر پریکړې وروسته دوړو د یو بل په هیوادونو کې د سفارتونو د پرانیستو اقدام وکړ. په تیرو دوو لسیزو کې له اسرائیل سره د کوم عربي هیواد د اړیکو عادي کېدل کومه مخینه نه لري. تر دې مخکې مصر په 1990 میلادي کال او اردن په 1994 میلادي کال کې له اسرائیل سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړې وې.
او سم دې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د هیواد امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. میلر په کابل کې پرون خبریالانو ته وویل د وسلوالو طالبانو لخوا د ولسوالیو نیول د اندېښنې وړ دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د طالبانو د رژیم په څېر یو نظام نه د افغانستان، نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه دی.